دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی وايي په افغانستان کې څوک د ټوپک په زور حکومت نور نشي کولای. په زرګونو مظاهره چان د بغداد او عراق په جنوبي ولایتونو کې لار کوڅو ته راوتلي دي، او په هند کې د دین په اساس د طبیعت ورکولو د قانون پر ضد مظاهرونه وروسته صدر اعظم د زغم او حوصلې غوښتنه کړې.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې عام ولس تمه لري چې نوی منتخب حکومت به سولې او ولسی ښېګڼې ته کار وکړي.
د راتلونکي حکومت نه هم زمونږ همدا تم یا همدا هیلې کېدی شي چې زمونږ دپاره به سوله راولي، زمونږ دپاره اقتصادي پرمختګونه وکړي، کار به اهل کار ته وسپاري او د کار سیمه به مونږ ته پراخه کړي.
د ننګرهار په ولایت کې سر له نن نه په جبري ډول په افغانیو راکړه ورکړه پیل شوه.
که بل فرض څوک خلاف ورزي وکړي نو دې ته لپاره مختلف د تخلف په صورت کې جزاګانې تعین شوي دي.
د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه علاوه د جمهور رئیس اشرف غنی د کاري او شخصي ځوان په باره کې رپورت هم لرو. خو اول زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایم.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه وری. د افغانستان د جمهوری رئیس د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان څو ست ورسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل نور هیڅوک د ټوپک په زور په خلکو حکومت نشي کولای. د انتخاباتو په لمړنیو نتایجو کې اشرف غنی 50.4% رایو په ګټلو سره د نورو سیالانو مخکې دی. محمد اشرف غنی نور انتخاباتي ټیمونو ته په خطاب کې وویل چې د لوبي قاعده د افغانستان د قانونو په اساس رعایت کړي او د قانوني چلند وکړي، او شمنه وکړه چې ټیم به هم د قانون سره سم عمل کوي.
د انتخاباتو وګدیدل ملت کې تشویش ایجاد کړ، ځکه هر ملي پروسه چې وسنډي کې قیمتي ولسور کې وطن روښنايي غواړي، د قانون تطبیق غواړي او خدمت غواړي. دولت ساستیم د هر افغان وظیفه داده چې ملي ګټه پر ټول نور شانه باندې مقدس وګړي.
هغه غنی ویل نور څوک د ټوپک پر ملي پر افغانستان حکومت نشي کولای. وزارت کړه چې د افغانستان دا د خلکو د هغه کسانو چې د ټوپک په زور حکومت غواړي یو خوب او خیال دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشخصه توګه د کوم شخص یا ډلې نوم وانه خست. بل پلاو د جمهور رئیس بل کاندید ډاکټر عبدالله د شکایتونو د کمیسیون وغوښتل چې ثبت شوي شکایتونه د قانون سره سم وڅېړي او رستي نتیجه دی اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د سپتمبر د 28 نیټې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان کړې دي.
محمد اشرف غنی 923,000 فیصدی
50.64 فیصد. دکتر
ډاکټر عبدالله 1,000,990.
ګلبدین حکمتیار
22,240.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاتې نورو لسو کاندیدانو رای بیخی په فیصدی کې ناراضي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویل دي چې کمیسیون د دغه ټیم د غوښتنو نه مخکې او د پاکو او ناپاکو رایو له تفکیک نه مخکې ابتدایي نتیجې اعلان کړې دي. د دې ټیم غړي فضل احمد مانوي داسې ویلي:
قطعاً دا پایله د منلو نه ده. کاری چې هیڅ ډول درغلی ترې ایستل شوی نه ده. د درملوک له رای پرته ښکاري چې نورې رای هم جوړې شوې دي.
بل پلو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو ټویټ کې ویلي دي چې ټول افغانان دې په یاد ولري دا لومړنۍ نتیجې دي، او د ورسې نتیجو نه مخکې باید نور ګامونه واخیستل شي تر څو افغانان متيقن شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم په اعلامیه کې ویلي دي چې هر کاندیدا فرصت لري خپلې اندښتې له مناسبو میکانیزمونو سره او په خپل وخت پتره کړي. ناټو هم د انتخاباتو د اعلان هرکلی کړی. بل پلو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون نن بیا په کاندیدانو غږ وکړ چې سر له سبا یعنې د دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې دي خپل شکایتونه ثبت کړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د افغانستان د بارني او چارو د وزارت سرپرست ادریس زمان نن په کابل کې د جرمني د سفیر خاغلی پیټر پریګال او هم د غراز د بورګ اف د سازمان د نماینده سره کتلی دي او د بین الافغاني خبرو اترو په شمول په یو لړ مسلو غږیدلی دي. د جرمني سفیر ادریس زمان ته ویلي دي چې جرمني چمتو دي چې د بین الافغاني خبرو اترو کوربه توب وکړي.
د حزب اسلامي غړی مولوي حمد الله ترخیل د ګوانتنامو په زندان کې د 13 کاله بند تیرول نه ورسته خوشی شوی. د حزب اسلامي د مطبوعاتي دفتر مسول فضل غني حقمل نن امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې مولوي ترخیل د حزب اسلامي له مهمه غړو څخه و او د شوروي د یرغل پر ضد جهاد کې ډیره مهمه ونډه درلوده. د ګوانتنامو په زندان کې د 13 کاله زندان تیرول نه ورسته 15 ورځې مخکې خوشی شوی و او له خپل کورنۍ سره یو ځای شو. فضل غني حقمل وویل مولوي ترخیل د ځین فعالیتونو له امله د امریکایي قواو نیولې و. خدای ونه ویل چې په څه ډول تورن شوی و.
نن په زرګونو مظاهره چیان د بغداد او عراق په جنوبي ولایتونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وو. دغه مظاهره چیان د صدر اعظم د مقام لپاره د غرشوي شخص سره مخالفت لري او وایي چې هغه ایران ته ډیر نږدې کس دی. مظاهره چیان نن د بصری په ولایت کې تقریبا ټول لارې بندې کړې وي او ویلي د دې سره مخالفت لري چې لوړو زده کړو وزیر صدر اعظم وټاکل شي.
په هند کې د دین پاساس د تابعیت ورکولو د قانون پر ضد د مرګونو مظاهرونه ورسته د هند صدر اعظم نارندرا مودي د مسلمانانو د زغم او حوصله غوښتنه کړې ده. ښاغلی مودي د خپل ګوند پلویانو ته په خطاب کې وویل مسلمانان چې د خاورې بچیان دي او نیکونه هم د هند د مورنۍ خاورې اولادونه و اړتیا نه لري چې د قانون او د ادباو د ملي نوم ثبتولو له طرحې نه اندېښمن ووسي.
د یوې برتانوي میرمنې چې په خټه ایرانۍ ده او د بشري حقوقو د یوې برجسته مبارزې مدافع وکیل وایي چې د ایران لوی سرنوالي په مشروط ډول په ضمانت لبن نه د خوشی کولو درخواست رد کړی دی. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
د ایران دولتي اژانس د یکشنبه په ورځ د دغو دواړو بندیانو د مدافع وکیل محمود بهزادرات له قوله رپورټ ورکړ چې موږ په مشروط ډول په ضمانت باندې له زندان نه د نازنین زغاری راډکلیف او نرګس محمدي د خوشی کولو خواست کړو خو لوی څارنوال په دواړو مواردو کې زموږ درخواست قبول نه کړ. نازنین زغاری راتکلیف ایرانی چارواکو په 2014 میلادي کال کې په داسې حال کې ونیولا چې له خپل کورنۍ سره له ملاقات نه وروسته بیرته لندن ته روانېدله. د دولت په خلاف د بغاوت په تورې د 15 کلونو په حبس محکومه کړه. د نیول نه مخکې د لپاره کار کو او 44 کلنه نرګس محمدي په ایران کې د بشري حقوقو د مدافعینو د ټولنې وایندوا. دا ټولنه په ایران کې د اعدام د سزا په خلاف فعالیت کوي. چارواکو هغه د وی غیر قانوني ډلې د سرپرستۍ په تور نیولې او د لس کلونو د بند سزا ورته واوروله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
سیمه او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریا. په هنګ کانګ کې نن زرګونو خلکو د چین د یغور مسلمانانو سره د بد چلند پر ضد اعتراضونه وکړل. دا مظاهره کوونکي د ښار په ایدنبرګ ساحه کې راغونډ شوي ول او د ختیځ ترکستان په بیرغونو نښه شوي لوحې او د هنګ کانګ د خپلواکۍ په ملاتړ بیرغونه راپول.
د استرالیا چارواکي اندېښمن دي چې کېدای شي د نیو ساوت ویلز په ایالت کې د لګیدلې اور د پراخېدو له امله په لسګونو کورونه وسوځي. د نن سهار په تازه خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اور وژنې عملی په ډیر سخت حالت کې د اور د مخنیوي هڅې پیل کړي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ته بلنه ورکړې ده چې په نوي کال کې په سپینه ماڼۍ کې ورسره وګوري. د برتانیې د سنډي ټایمز د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوي دي چې ټرمپ جانسن ته دا بلنه په داسې وخت کې ورکړې چې برتانیا غواړي د اروپایي اتحادیې نه د وتلو نه وروسته د امریکا سره د سوداګرۍ نوی تړون وکړي. او ورسې خبر دا چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د جرمونو د نړیوال محکمې په یو پلان انتقاد وکړ چې غواړي د فلسطین په خوره کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیق وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. درنوریدونکو نن په خبرونه کې د جمهور رئیس اشرف غنی سیاسي سابقې او په تیر دوره کې سیاسي جنجالونو ته نظر اچو، خو مخکې د دې نه راځو دې ته چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن بالاخره د درې میاشتې ځان نه پس د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړې او د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید محمد اشرف غنی په دې انتخاباتو کې د ټولو نه زیاتې رایې ګټلې دي. د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته د ډاکټر عبدالله د ثبات او همپالنې ټیم د نتیجو سره مخالفت څرګند کړی دی. رحیم ګل سروان رپورټ راکړی.
د ولسمشری د ټاکنو کاندید او ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنۍ پایلو کې مخکښ دی. په لومړۍ پایلو کې اکثریت ګټلی، خو د پایلو اعلان یو ور بیا ډاکټر عبدالله نه دی منلی او رایې تقلبي بولي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د سپتمبر د 23مې د ولسمشری د ټاکنو لومړنۍ پایلې له اوږده ځنډ وروسته نن اعلان کړې. 1,03,401 بایومیټریک رایې په ټاکنو کې کارول شوې دي.
محمد اشرف غنی 923,000 رایې، فیصدی 50.4%،
50.64%. دکتور عبدالله،
ډاکټر عبدالله 1,40,990.
ګلبدین حکمتیار
22,240، 3.5%. رحمت الله نبیل 3,921 رایې، 1.8%.
د ولسمشۍ پاتې نورو لسو کاندیدانو له 0.8% رایې ولیدي. د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم له مخالفت سره مخ شوې. د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې کمیسون د دغه ټیم له غوښتنو مخکې او د پاکو ناپاکو رایو له تفکیک وړاندې لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي.
قطعاً دا پایله د منلو نه ده. کاری چې هیڅ ډول درغلی ترې ایستل شوی نه ده. د درملوک له رایې پرته ښکاري چې نورې رایې هم جوړې شوې دي.
د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په غبرګون کې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په یو ټویټ کې کمیسون له غړو مننه کړې، خو په بل ټویټ کې بیا ویلي چې ټول افغانان دې په یاد ولري دا لومړنۍ پایلې دي. د وروستیو پایلو نه وړاندې باید ګڼ نور ګامونه واخیستل شي تر څو افغانان په پایلو متیقن شي. د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د لومړنیو پایلو د اعلان هرکلی کړی دی. په اعلامیه کې ویلي دي چې هر کاندید دا فرصت په لاس کې لري چې خپل اندېښنې له مناسبو میکانیزمونو او په خپل وخت مطرح کړي. ناټو هم د دغو پایلو هرکلی کړی دی. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نن بیا په کاندیدانو غږ وکړ چې سر له سبا دوشنبې تر درې ورځو یعنې تر چهارشنبې پورې د لومړنیو پایلو په اړه خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي. د شکایتونو د څېړنې لومړنۍ مرحله به 15 ورځې ونیسي او 30 ورځو به ټول مراحل بشپړ شي او وروستۍ پایلې به اعلان شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ. د نتایجو په برخه کې دا واضح شوه چې د افغانستان جمهور رئیس، برحاله جمهور رئیس او کاندید محمد اشرف غنی د ټولو کاندیدانو نه زیاتې رایې وړي دي او ګټونکی اعلان شوی دی. موږ اوس د جمهور رئیس سیاسي سابقې او په خاص ډول په تیره دوره کې سیاسي جنجالونو ته یو نظر اچوو.
محمد اشرف غنی د افغانستان د هغه بیر مشر و چې په 2011 کال کې د افغانستان د ډیرو سیمو امنیتی مسولیتونه له بهرنیو ځواکونو څخه افغانانو ته وسپارل. ښاغلی غنی په 2014 کال کې د واک د انتقال په لومړني دموکراتیک بهیر کې برخه واخیستله چې پکې اته کاندیدانو سیالي کوله. عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منلې او ټاکنې دویم دور ته لاړې. د رایو بیا شمیرنه وشوه خو پایلې جنجالي شوې. بلاخره امریکا منځګړتوب وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوو افغان کاندیدانو ترمنځ د جوړجاړي هڅه وکړه. خبرې بریالۍ شوې او د افغانستان د جمهوري ریاست دواړو سیالانو د قدرت د تقسیم تړون لاسلیک کړ. د 2014 کال د دسمبر میاشت کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران موافقه وکړه چې په افغانستان کې د راتلونکو کلونو لپاره د روزنې نوې ماموریت پیل کړي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د 2015 کال جنوري میاشت کې پیل شو چې د طالبانو سره په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوله. ولسمشر غنی د 2015 کال په مارچ میاشت کې له ولسمشر بارک اوباما غوښتنه وکړه چې د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو بهیر سوکه کړي. اشرف غنی د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې خبرو لپاره د طالبانو د مشر د ژمنې هرکلی وکړ. په پاکستان کې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ له مهمو غونډو وروسته د جولای په 15 د لومړي ځل لپاره د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام خپور شو.
ما از اعلامیه رهبر طالبان ملا محمد عمر آخوند ابراز امتنان میکنم که مذاکرات رای حل دانسته.
اشرف غنی په اکتوبر کې خپل امنیتی ځواکونه وستایل چې د کندوز ښار یې له طالبانو ونیوه، خو په کندوز کې د طالبانو بریدونه افغان پولیس او پوځ غافلګیره کړل او طالبانو د 14 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپل ستره بریا اعلان کړه. ولسمشر غنی د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ. ښاغلی غنی شربت ګله چې کلو شنو سترګو یې ورته نړیوال شهرت ورکړی و، له 3 لسیزو مهاجرت وروسته هیواد ته ستنه کړه او ورته یې کور ورکړ. اشرف غنی هیله درلودله چې د اختر په ورځو کې د طالبانو سره اوربند به دوام پیدا کړي.
سږ کال وسله والو طالبانو هم د حکومت دغه غږ ته هرکلی ووایي او د اختر په ورځ کې د اوربند اعلان کړی. هیله داده چې دا اوربند دوام پیدا کړي او بیا د چا وینه تویه نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو افغانستان ته ناڅاپه سفر وکړ او د طالبانو سره د اشرف غنی د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ وکړ.
پیشنهاد صلح برای نخستین بار از آدرس من صورت گرفت و این تیم متعهد به صلح است و صلح می آوریم.
وروسته له دې چې طالبانو د افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه وکړه، اشرف غنی د 2019 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د خپل کلک منتقد امرالله صالح سره ائتلاف وکړ او د خپل د حکومت شریک عبدالله عبدالله سره په سیالیو کې د ګډون اعلان وکړ.
دلیل دوم که کاندید است ایست که عظمت تاریخی افغانستان بایس چارای آسیا و مرکز تمدنا زنده کن.
برخنا و مرخیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د قندوز اوسیدونکو وایي چې دوی تر هر څه مخکې اوس د سولې او امن ټینګښت لريواله دي او لنیوي حکومت نه غواړي چې تر هر څه مخکې د سولې لپاره کار وکړي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور شاکړی دی.
د قندوز ګڼ اوسیدونکو په دې نظر دي چې له 2 میاشتو راهیسې د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ځکه په تمه و چې د سولې په خبرو کې پرمختګ د نوي حکومت په چارو پورې تړاو لري. دوی هیله لري چې دا ځل به شریک او تقسیم شوی حکومت نه وي، واک به د یو جمهور رئیس په لاس کې وي او په خپله خوښه به د هیواد چارې په مخ کې وړي. د قندوز اوسیدونکو بیا له نورو ټولو غوښتنو تیر دي. دوی وایي چې یو ځل د دوی ژوند آرام شي او له جګړو خلاص شي نو د آبادۍ لپاره وروسته غوښتنې لري. د قندوز 2 تنه اوسیدونکو خپلې غوښتنې داسې بیانوي.
نقیب الله درویشیم، د قندوز ولایت اوسیدونکو. زموږ هیله دا دی چې هر څه به د یو کس په لاس کې وي، هغه که د وطن د آبادۍ مسله وي، هغه که د نور هیوادونو سره د اقتصادي معاملو خبرې وي، هغه به د یو کس په زړه وي. کوم مخالف کس به ان شاء الله چې په مقابل کې نه وي ولاړ، په راتلونکو کې به د اسلامي امارت او د دې حکومت ترمنځ به هم سوله کیږي ان شاء الله چې خبرې روانې دي او سره نږدې دي او ان شاء الله چې موږ ډیر ورته هیله من یو.
حسن الله شنای ما د قندوز ولایت څخه. افغانان په دې سلوختو کالو کې د جنگونو نه ډیر ستړي شوي دي. پردی جنگ نه راتپل شوی پی دی. د راتلونکي حکومت نه هم زمونږ همدا تم یو همدا هیله کېدای شي چې زمونږ لپاره به سوله راولي، زمونږ لپاره اقتصادي پرمختګونه وکړي، کار به که اهل کار ته وسپاري او د کار سیمه به موږ ته پراخه کړي. جنگ د بدبختی ده. که دا چېرته زمونږ د مخې نه اخوا شه نو موږ په ډاډ باندې موږ کارم کولی شو.
دوی وایي چې د تیرو 100 کلنو جګړو له امله نور له ژوند زړه توري شوي دي. د قندوز دو نور اوسیدونکو داسي وای
زمانم آیت الله افرا خواته جنگ او هر خواته بیخی بد حالت نو مونږ د یومیشم خپل کور کې سمونه زته کړی زو چې هر وخت جنگ او هر خواته فیرنه نو زکه کورنه هم داري ګنو مونږ مجبور چې دې نه و تم دراتلونکو حکومت څخه دا چې د 16 ګړندۍ کې چې بیخی د دوه کال کې چې مونږ په آرام نه هر ورځ جنگ هر ورځ بیخی د خلکو اقتصاد هم ضعیف شوی دا څوک چې یو شی لري هغه لا خیر اقتصاد بیخی صفر ته رسیدلی ده.
عزت الله هم د کندوز ولایت اوسیدونکی خو بالاخره له اوږده ځنډ وروسته د ټاکنو نتیجه اعلان شوه. د راتلونکي حکومت نه د ولس غوښتنې او بالخصوص د کندوزیانو غوښتنې دغه ولس ته سوله راولي، خو کندوزیان بیا هغه خلک دي چې هر ورځ د جګړو قرباني. د ټاکنو د نتیجې لا نه تنها ولس یوازې ورته پټمو، بلکې د وړو کاروباریانو د لویو کاروباریانو هغه ټول چارې چې همدې ته په ټپه درولې وي چې تر څو نتیجه اعلان شي، سرنوشت معلوم شي او دوی خپل کارون ته دوام ورکړي.
دوی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان او د سولې د خبرو پر مختګ تر ټولو ولس پته مده. سوداګرو کاروبار ځنډول او خلک سرمایه گذاري ځکه نه کوي چې د حکومت سرنوشت او د سولې د خبرو نتایج نه دي معلوم. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ننګرهار په ولایت کې سر لنن په جبري ډول په افغانیو راکړه ورکړه پیل شو. دغه ولایت چارواکي وایي که هر چا سرغړونه وکړه سزا به ورکړ شي. ذبیح الله غزی د ننګرهار نه رپورټ راکړي.
ننګرهار کې اثر لننه جبرن په افغانیو راکړه ورکړه شروع شو او ټول ورځ جلال آباد ښار کې اکثر واټویوالو پاکستانی کلداري نه اخستلې. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي که په کلدارو راکړه ورکړه وشوه او سړی معلوم شو نو بیلابیلې سزاګانې ورته ټاکلې.
که بل فرض څوک خلاف ورزي وکړي نو دې ته لپاره مختلفې د تخلف په صورت کې جزاګانې تعین شوي دي، چې که چېرې دوکاندار او مشتری افغانۍ وانخلي او کلدارې راکړه ورکړه وکړي نو په هماغه ورځ باندې به دوکان تړل کېږي او مشتری به هم د یو تعهد او ضمانت نه وروسته خوش کېږي. که دویم ځل تخلف وشو درې ورځې به دوکانونه بندیږي، او که درېیم ځل باندې تخلف وشو نو پنځه ورځې به وي، او څلورم تخلف باندې به جواز د دوکاندارانو کینسل کیږي.
هغه وایي دا چاره په ولسوالیو کې پیل شوې او جدي څارنې کیږي. په ښار کې ډیر خلک له صرافانو سره کالداري په افغانیو بدلی او وایي اکثره هټیوالو ترې کالداري نه اخیستلې. ډیر خلک نیوکه کوي چې همدا نن هم په بازار کې افغانۍ کمې وي او ماتې افغانۍ په سختۍ موندل کېدلې.
دولتي خلک باید چې په دې باندې کلک دغه وکړي چې دا کالداري بند شي، افغانۍ دغه شي روا شي. موږ خپل افغانۍ ډېر خسته پیسه ده.
امید د ننګرهار اوسیدونکي یم. نو خلک غرور ډېر په شوق باندې کوشش کوي چې افغانۍ والی، خو دولت باید دغه همکاري ورسره وکړي چې نوټیس او سیستم برابر کړي چې افغانۍ ډېر شي، چې خلک خپلې پیسې تغیر کړي او نور نو خلک خپله باید دا کار وکړي. خلک دولت سره همکاري وکړي، اول لامن خپلې څوک راځي اول بیا دا نن ورځې نه شروع د افغانۍ ورته کوو.
خو ختیځونکي د افغانستان بانک مشر توحید یار احمدزی وایي واړه او لوی بانک نوټونه په یو نرخ د اخیستلو سپارښتنه کړې او وړې افغانۍ هم له دوی سره شته دی چې د اړتیا په وخت بازار ته عرضه کولی شي. هغه وایي که حکومت مرسته او څارنه وکړي نو د افغانیو رایې جول ګران کار نه دی. ولسی خلک وایي که حکومت جدیت وښیي نو د افغانیو امیدل یوه اسانه چاره کیدلی شي.
که دا پلان همداسې روان وي لکه په خوست، ننګرهار او همدارنګه په لغمان او کونړ او په نورو سیمو کې چې اوس جدي کمپاین روان دی، دا پلان تطبیق شي، ډاډه یم چې د کلدارو د مخنیوي په برخه کې به ډېر مؤثر تمام شي.
دا اوس په کونړ، لغمان، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې کمپاینونه روان دي چې د ډېرو په باور ګټور دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی په دې وغندله چې د هغو تورونو د جملې نه یې دوه فقرې سنا ته د رایو دپاره نه دي لیږلي چې په ده باندې لګول شوي دي. جمهور رئیس ټرمپ دا کار د ډیموکراتانو لخوا د اساسي قانون نه سرغړونه بللی ده. د آشنا رادیو رپورت اساس پام را اړو.
نوې کال د حکومت په بندیدلو پیل شو او 15 ورځې یې دوام وکړ. د ډیرو لپاره چې د واشنگتن په سیاست کې نوې ول حیرانوونکی کار و.
موږ د جنوري په 3مه راورسیدلو او یو څو ساعته وروسته مو لوړه وکړه.
خو حکومت جنوري تر پای پورې بند وو او د ولسمشر ملت د خطاب وینا تر فبروري پورې وځندوله.
موږ زړه اختلافات منځه وړلې شو، زړه زخمونه رغولې شو او نوې ائتلاف جوړولې شو.
د غراز احساسات په واقعیت بدل نشول، ځکه چې دیموکراتان د استازو په خونه کې اکثریت او جمهوریت غوښتونکي په سنا کې اکثریت لري. کانګریس د دسمبر تر نیمایي پورې نوې لایحه منظور کړې چې قانون شي. دا داسې کار وګڼل شو چې په معاصر تاریخ کې ډېر کم ګټور تولید لري.
دا حقیقت چې دوی هلته ناست دي او اقدامات نه کوي، دا څرګندوي چې نظریاتي اختلافات لري او بیا هم تفرقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هیواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
د دواړو ګوندونو ترمنځ د تفاهم لارې د استازو په خونه کې پر ولسمشر ترامپ باندې د تورونو لګولو او د هغه د لری کولو هڅو نور هم پسې بند کړله. د کانګرس ډیموکرات جیرالډ نیدلر په یو غونډه کې وویل
هیڅ ولسمشر باید په متحدو ایالاتو کې دیکتاتور نه وي.
خو د حیرانتیا خبره دا و چې د کاناډا، مکسیکو او امریکا ترمنځ تجارت په ستر تړون کې د استازو خونې له ترامپ سره موافقه وکړه او دا تړون لاسلیک شو. د کډوالو، عامه روغتیا او ټوپکو د کنټرول په برخه کې هم د نویو قوانینو جوړول او منظورول ځنډیدلی ول. په نړیوال ډګر کې د بشري حقونو د پرمختګ او هانګ کانګ ته د خود ارادیت په برخه کې د هانګ کانګ د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ د لرلو د حق قانون منظور شو. د امریکا د ولسی جرګې مشر نانسی پلوسی وویل
موږ له ولسمشر نه خوشاله یو چې دغه قانون لاسلیک کړ. پر دې سربیره د اویغور د خلکو د بشري حقوقو قانون هم دواړو خونو منظور کړی.
هغه هڅه چې پر سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو باندې د نظامی وسلو او نور وسایلو خرڅول د انګلستان، فرانسې، اسپانیا او ایټالیا له خوا نه بند شي ناکام شولې، ځکه چې ولسمشر ویتو کړلې. همدارنګه د امریکا مداخله هم د سعودي عربستان په نظامی عملیاتو کې د یمن پر خلاف بند نه کړله. ماهران وای د کانګریس مؤسسیت په دې تړاو د 2000 کال له جنوري نه وروسته پاتې رسیدلی شي، ځکه چې واشنگتن په 2000 کال کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو تمرکز کوي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان نه څو ساعته وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي دي نور هیڅوک د ټوپک په زور په خلکو حکومت نشي کولای. د انتخاباتو په لومړنۍ نتیجو کې اشرف غني د نورو نه زیاتې رای ګټلې دي. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ټیم وایي چې کمیسیون د دغه ټیم د غوښتنو مخکې او د پاکو او ناپاکو رایو له تفکیک نه مخکې ابتدایي نتیجې اعلان کړي دي. دغه ټیم ویلي دي چې دوی دا نتیجې نه مني. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دي حکومت 168 میلیونه افغانۍ د تاریخي آثارو د بیا رغونې لپاره تخصیص کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست دریز زمان نن په کابل کې د جرمني د سفیر خاغلی پیټر پریګال او همدغه راز بورګاف سازمان د نماینده سره کتلي او د بین الافغاني خبرو اترو په شمول په یو لړ مسایلو غږېدلې دي. د جرمني سفیر ادریس زمان ته ویلي دي چې جرمني چمتو دي چې د بین الافغاني خبرو اترو قربتوب وکړي. د حزب اسلامي غړی مولوي حمدالله ترخیل د ګوانتانامو په زندان کې د 18 کاله بند تیرولو نه وروسته خوشی شوی دی. نن په زرګونو مظاهره چیان د بغداد او عراق په جنوبي ولایتونو کې لارو کوڅو ته راوتلي وو. دغه مظاهره چیان د صدر اعظم د مقام لپاره د غوړه شوي شخص سره مخالفت لري. او په هند کې د دین په اساس د تابعیت ورکولو د قانون په ضد مرګونو مظاهره وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودي نن د دسمبر په 28مه مسلمانان زغم او حوصله ته وهڅول. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.